محمد شیبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د افغان سولې لپاره د واشنگتن د ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد څرګندونه لرو چې وايي طالبان یا د جبهې لار خپل کړي یا دې د سولې. په دې خبرونه کې به دا هم واورو.
موږ تیر کال د اجمیر ویس خان کې مقبرې د ګمبد چابلانی ساحه ترمیمات بشپړ کړل له ګټه اخیستنې ته مو وسپاره.
په کندهار کې شمېر فعالان ټینګار کوي چې په دغه ولایت کې باید ډېر پخواني ځایونه ورغول شي، اوس محدود رغول شوي دي. یو شمېر افغانان لا هم دا خبره کوي.
سرکولوژي مې باور نه لري.
روغتیا پلان بیا وایي
نظر دوهمې صفې ته چې دا درېمه صفه ده نسبتا وخیمه ده.
تر پنځو بجو یو شمېر نور مطالب هم لاسته راډیو اورېدلی شي، خو تر هر څه مخکې خبرونه له نوریاس نوري څخه.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه ټاکل شوی. سبا د امریکایي کانګرس د استازو جرګې یو کمیټه له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر او له هغه وروسته په دې هیواد کې د امریکا د ښکېلتیا په اړه خبرې وکړې. د امریکا د متحدو ایالتونو پر هغو څرګندونو انقره په غوسه شوې چې د یهودانو په اړه د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان وروستۍ څرګندونې د یهودانو ضد څرګندونې بللې. د اولمپیک نړیوالو کمیټې جاپان ته ویلي چې په توکیو کې د اولمپیک دوبنۍ لوبې به د لوبغاړو او نورو لپاره مسؤلې وي. بشپړ خبرونه ټاکل شوی چې سبا پنځشنبه به د امریکایي کانګرس د استازو جرګې او کمیټه له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر او له هغه وروسته په دې هیواد کې د امریکا د ښکېلتیا په اړه خبرې وکړي. د استازو جرګې د پاڼې له مخې د څارنې او اصلاحاتو کمیټې په دې غونډه کې به چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد هم وربلل شوی، پر دې خبرې وشي چې د روان کال د سپتمبر تر 13 پورې له دې هیواد د ټولو امریکایي ځواکونو وتل به د امریکا ملي امنیت او د سیمې ثبات ته څه پایلې ولري. د خبر پاڼې له مخې د ځواکونو استلو او په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ولسمشر بایدن پریکړه یو تاریخي پریکړه ده، خو د دغو ځواکونو وتل د امریکا ملي امنیت په اوږد مهال کې د افغان دولت ثبات او د سیمې ثبات ته خطرونه ولري. په دغه سیمه یې غونډه کې به له افغانستان سره د بیا رغونې د دوام او دا چې د امریکا د مالي مرستو د بې ځایه لګېدو د مخنیوي څه ډول څارنه کیدی شي په اړه خبرې وشي. دغه راز د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد وی دا اندېښنه بې ځایه ده چې ویل کیږي افغان امنیتي ځواکونه تیتو پرک او طالبان په لنډ وخت کې واک ته رسیږي. زلمی خلیل زاد دا څرګندونې پرون سهشنبه د امریکا د کانګرس یوې استماعي غونډې ته وکړې. خلیل زاد وویل اړتیا نشته چې ویره رامنځته شي او په خبرې نړیوال ځواکونه له طالبانو سره د هوکړې له مخې له افغانستانه وځي.
We will hold the Taliban accountable to their commitments to prevent al-Qaeda.
د افغانستان د خاوري به پر موږ د هر حمله د وی ځالی په توګه د al-Qaeda یا بل هر تروریستي ډلې د استفادې د مخنیوي په برخه کې طالبان د خپل وشمنو د پوره کولو مسؤل وبولو او ورسره به حساب وکړو. کله افغانستان د تروریسم غوښ راپورته شو موږ به ورته چمتو اوسو.
If a terrorist threat does emerge, we will be ready.
د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړو په دې غونډه کې له افغانستانه د هغو زرګونو کسانو د ایستلو غوښتنه وکړه چې له امریکایي او ایتلافي ځواکونو سره یې انکار کړی دی. په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شارزدافر راس ولسن وایي د اسلامي دولت ډله یا داعش تر اوسه په افغانستان کې یو پیاوړی ځواک دی او په وروستیو کې په کابل کې د نجونو پر ښوونځي د خونړي برید چې لسګونو کسان پکې ووژل شول مسؤلیت اخیستی. خو ښاغلی ولسن له فرانس پرس خبري اژانس سره په مرکه کې طالبان په هیواد کې د تاوتریخوالي د زیاتوالي مسؤول وبلل او هغوی له شوي تړون څخه په سرغړونه تورن کړل. د ښاغلي ولسن اشاره له طالبانو سره د امریکا د تېر کال د دوحې تړون ته وه چې طالبانو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په صورت کې ژمنه کړې چې القاعده یا نورو تروریستي ډلو ته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې پر امریکا یا متحدینو یې حمله وکړي. ښاغلی ویلسن وویل دا چې داعش تر اوسه په دې هیواد کې د یو قوي ځواک په توګه پاتې دی د دې او ځینو نورو مسایلو په اړه اندېښنې د دې سبب شوي چې موږ له افغان چارواکو سره د امنیت او د ترهګرۍ په وړاندې مبارزې په برخه کې خپل ملاتړ ته دوام ورکړو. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د پریکړې له مخې ټول امریکایي ځواکونه به د روان کال د سپتمبر تر 13 له افغانستان ووځي، خو امریکایي چارواکو ویلي چې د افغانستان له دولت او د دې هیواد د امنیتي ځواکونو ملاتړ ته به دوام ورکړي. یوې زلزلې چې شدت د رختر په کچه 4.6 نن د کابل ختیځه برخه ولرزوله. د امریکا د جیولوژي د سروې مرکز وویل دغه زلزلې ټکانونه په کابل کې هم احساس شوي. تر اوسه د ځاني او مالي احتمالي زیانونو په اړه راپورونه نه دي ورکړل شوي. دغه زلزلې مرکز د کابل په ختیځ کې د هندوکش غرونه بلل شوي دي. خبرونه لازدي راډیو اوري. د امریکا د متحدو ایالاتو د امریکا د متحده ایالاتونو پر هغو څرګندونو انقره په غوسه شوې چې د یهودانو په اړه د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان وروستۍ څرګندونې د یهودانو ضد او ناوړه څرګندونې بللې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اپرون سیشن په یو بیان کې وویل چې متحده ایالات د اردوغان دغه څرګندونې په کلکه غندي او زیاتوي د یهودانو ضد ویناوې په هیڅ ځای کې ځای نه لري. ترکیې د امریکا دغه تورونه رد کړي او د اردوغان یو ویان عمر چلیک هغه درواغ بللې دي. ترکیې ولسمشر اردوغان چې د فلسطینیانو کلک ملاتړی دی په خپلو څرګندونو کې اسرائیل د فلسطینیانو پر ضد په تروریزم تورن کړی او ویلي دي چې تروریزم د دوی په خټه کې دی. په منځني ختیځ کې کړکېچ وروسته له هغې زیات شوی چې اسرائیل د مۍ له لسمې راهیسې په غزه کې د حماس ډلې پر ضد هوایي بریدونه پیل کړي دي. دا وروسته له هغې چې له غزې د اسرائیل پر لور توغندي وویشتل شول. نن د ورځې په پیل کې هم دواړو لورو پر یو بل بریدونو ته دوام ورکړل. فلسطیني چارواکي خپل لور ته د درې شپېته ماشومانو په ګډون د تر 200 زیاتو کسانو د وژلو خبره کوي او اسرائیل هم د 200 تنو وژل تایید کړي دي. د اولمپیک نړیوالې کمیټې جاپان ته ویلي چې په توکیو کې د اولمپیک دوبنۍ لوبې به د لوبغاړو او نورو لپاره مسؤونې وي. دا په داسې حال کې ده چې د دغو لوبو له ترسره کېدو سره مخالفت زیات شوی او اندېښنه شته چې ښایي د کرونا وایرس پیښې ورسره زیاتې شي. د اولمپیک د نړیوالې کمیټې مشر توماس باخ ویلي چې د دغو لوبو تر پیلېدو مخکې به د لوبو د ځایونو د شاوخوا اوسېدونکو په سلو کې اتیا د کرونا ضد واکسین شي یا به هم د دغه واکسین لپاره نمونه ثبت کړي. او د استرالیا د کرکټ ټیم به د افغانستان د کرکټ ټیم د یوې ټیسټ لوبې کوربه وي. دغه لوبه به چې د روان کال د نومبر په 28 د استرالیا په هوبارټ ښار کې پیل شي د دواړو ټیمونو ترمنځ لومړنۍ لوبه وي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د FM په 0.15 نیولې شي. احمد شیبری هم په دې خپرونه کې ستاسو کوربه. وړاندې به واورئ چې په افغانستان کې د غیر قانوني وسلو ډېرېدل او دغه شان په ښارونو کې د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو راښکاره کېدو د خلکو اندېښنې زیاتې کړې دي. مخکې تر دې چې په دې اړه تفصیل درکړو د زلمی خلیل زاد څرګندونې لرو. خلیل زاد وایي طالبان باید له جګړې او سولې یو وټاکي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د جرمني له شپیګل مجلې سره په مرکه کې ویلي طالبانو ته دا پیغام رسولی که سیاسي هوکړه ونه کړي د جګړې له لارې نشي بریالي کېدی او که جګړه وټاکي له سخت حالت سره به مخامخ شي. د ښاغلي خلیل زاد په خبره د استانبول غونډه د دې ډلې لپاره یو آزمایش دی چې وښيي چې د جګړې سیاسي حل غواړي کنه. دا په داسې حال کې ده چې ښاغلي خلیل زاد د امریکا د بهرنیو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې دا اندېښنه بې ځایه وبلله چې د بهرنیو عسکرو له وتلو وروسته به طالبان افغان حکومت نسکور کړي او کابل به ونیسي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي طالبان په هولي چې له نظامي لارې روانه جګړه نشي ګټلای. زلمی خلیلزاد د جرمني له شپږل مجلې سره په مرکه کې ویلي طالبان له دوو ټاکنو یعنی سولې او جګړې څخه د یو انتخاب حق لري. خلیلزاد زیاتوي طالبانو روانه اونۍ له برېټانوي او جرمني استازو سره خبرو کې اعتراف کړی چې د افغانستان شخړه نظامي حل نه لري او سیاسي هوکړه کولی شي چې دا بحران پای ته ورسوي. خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د استانبول غونډه د طالبانو لپاره هغه ازمیخت بللی چې په خبره یې وبخیي چې آیا دا ډله غواړي د خبرو له لارې روانه جګړه پای ته ورسوي کنه. خغلی خلیل زاد شپږل مجلې سره خبرو کې په افغانستان کې د روان تاوتریخوالي په اړه هم اندېښنه ښودلې او د سولې خبرو په چټکتیا او جدي کېدو یې ټینګار کړی دی. خو خلیل زاد دا هم ویلي چې طالبان د سولې خبرو د پرمختګ او د استانبول په غونډه کې د ګډون وړاندې د خپلو بندیانو ازادي او ترخوایي لوتورو نوم لړونو د خپلو مشرانو د نومونو وستل غواړي، هغه څه چې ښکاره د افغان حکومت له مخالفت سره مخ دي. زلمی خلیل زاد په افغانستان کې د سولې لپاره د سیاسي اجماع پر پیاوړتیا ټینګار کړی خو اندېښنه یې هم ښودلې که چېرې سیاسي مشران یو خوله نه شي او هر یو یې د نوې ملسی په څیر جلا لار غوړ کړي دا به طالبانو ته زمينه برابر کړي چې د نظامي لارې واک ته رسیدو حد څه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې خاغلی خلیلزاد د سه‌شنبه پر ورځ د امریکا کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټه کې هم له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتو وروسته د امریکا پر تګلارې خبرې وکړي. خغلی خلیلزاد په خپل خبرو کې هغه اندېښنه هم بې ځایه وبلله چې ګني د بهرنیو عسکرو له وتو وروسته به افغان پوځ لمنځه ولاړ شي او طالبان به بیا واک ته ورسیږي. زلمی خلیلزاد وویل د نړیوالو ځواکونو تر وتو وروسته طالبان د جګړې او د جګړې له لارې واک ته د رسیدو لپاره هیڅ دلیل نه لري.
طالبان د راتلونکي پاړه له دوو بیلابیلو بنسټیزو ټاکونو سره مخ دي. دوی د خبرو له لارې د سولې لار غوره کولای، خپل وسلوال په سیاسي ډله بدلولای او د هغې ټولنې برخه کېدلی سي چې په نړیواله کچه یې درناوی کېږي. خو که طالبان له نظامي لارې د واک ترلاسه کولو هڅه وکړي منځوي بسي، لسیمایز او نړیوال مخالفت او بندیزونو سره به مخامخ سي. افغان حکومت او افغان ځواکونه نه به د امریکا او د متحدینو ملاتړ به دوام ولري.
که څه هم زلمی خلیلزاد په دې غونډه کې وویل طالبان غواړي سیاسي حل ته ورسیږي، خو د کانګرس یو شمیر غړو د سولې په اړه د طالبانو په ارادي شک وښود. جمهوري غوښتونکی سناتور مایکل مکانل:
نږدې داسې برېښي چې طالبان د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته هڅه کوي دا هېواد ونیسي او د سپتمبر 11 تر پیښو وړاندې وضعیت ته یوسي. دوی له اوسه خپلو بریدونو د نویو سیمو او پوځي مرکزونو نیولو ته زور ورکړی.
خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی د طالبانو لخوا د دې ډول تاوتریخوالي په مخنیوي کې د پاکستان ونډه مهمه بولي. خلیلزاد زیاته کړه پر پاکستاني مشرانو فشار راولي چې پر طالبانو له خپل اغېز پګټي دا ډله وهڅوي چې تاوتریخوالی راکم کړي. هغه دا هم وویل چې پاکستاني چارواکو داسې یو سند لاسلیک کړی چې پر بنسټ یې د امارت د بیا راتګ مخه نیول کېږي او افغانستان کې واک د سیاسي لارې لېږدول کېږي. خلیلزاد هیله وښوده چې پاکستان به په دې برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت هم په تمه دی چې پاکستان د افغانستان د سولې په برخه کې خپلې ژمنې عملي او په دې برخه کې مثبت ګامونه پورته کړي.
ټاکل شوې ده چې سبا پنجشنبه به د امریکا د کانګرس د استازو جرګې یوه کمیټه له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر او له هغه وروسته په دې هیواد کې د امریکا د شکلتیا په اړه خبرې وکړي. د استازو جرګې د ویبپاڼې له مخې د څارنې او اصلاحاتو د کمیټې په دې غونډه کې به چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم وربلل شوی پر دې خبرې وشي چې د روان کال د سپتمبر تر 11 پورې له دې هیواده د ټولو امریکایي ځواکونو وتل به د امریکا ملي امنیت او د سیمه ثبات ته څه نتیجه ولري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په افغانستان کې د غیر قانوني وسلو ډېرې دل او د غشان پشارونو کې د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو راښکاره کېدو د خلکو اندېښنې زیاتې کړې دي. په بیلابیلو مناسبتونو په ځانګړي ډول لاریونونو کې د وسلو ښکار کول او د خوشیو په مراسمو کې د هوایي ډزو کول خلک ویرولې دي. خلک وایي د غیر قانوني وسلو او غیر مسؤولو وسلوالو ډلو زیاتېدل په ټولنه کې د جنایي جرمونو او نامنۍ د زیاتېدو لامل کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د ځینو ډلو له لوري د بیلابیلو مراسمو په ځانګړي ډول د لاریونونو پر مهال د غیر قانوني وسلو نمایش او راویستل د خلکو ترمنځ ویره او اندېښنه زیاته کړې ده. دغه شان د خوښیو د مراسمو پر مهال د هوایي ډزو کول بل هغه مسله ده چې د خلکو په وینا نامنی زیاته کړې ده. د دوی په وینا د غیر قانوني وسلو نه په جنایي جرمونو او اخاذیو کې هم ګټه اخیستل کیږي. د بلخ او فاریاب اوسیدونکو احمد حوزیر او قربان گلدی ازادي راډیو ته وویل
دغه محلی وسلوال چې کوم دي دغه نه درس خلک پازاب دي تنه دوی چې نه لاول نه چې کوم محلی وسلوال جوړ سو دوه درې قومندانانو اوس پار کور کې په هر باندې کې قومندان جوړ سوی ده. دغه خلک درس نه پازاب دي روزانه جنگ یالتا
مصالحه بسیار زیات شو ده. کلش د دست کلش کو پاس تو پنچاست غیر مسول است. اونا اینه ما مردم غریب ادم هستم میترسم شوانم میترسم روزم میترسم اینا میکوشه جنجال میکنه اینا دزدی میکنه کل چیزا را میگیره میکوشه.
د یو شمیر نور ولایتونو زینو اوسیدونکو هم له ازادي رادیو سره په خبرو کې ورته اندیښنې شریکی کړي دي. په پلازمینه کابل کې هم په دغه اندیښنې مخ پر زیاتیدو دي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو د راښکاره کېدلو راپورونه ورکول کیږي. تازه تیر ورځ په فاریاب ولایت کې د جنبش ګوند سلګونه پلویانو د نوی والی محمد داود لقمانی په وړاندې وسلوال لاریون کړي. په یو شمیر انزورونو کې چې په ټولنیزو رسنیو خبره شوی له لاریون کوونکو سره سپکې او درنې وسلې لیدل کیږي. دغه شان څو ورځې وړاندې په هرات کې له طالبانو د جلا شوي ډلې د مرستیال عبدالمنان نیزی د جنازې په مراسمو کې چې د هرات په ښار کې ادا شوه لزګونه غیر مسؤول وسلوال ولیدل شول. لدی وړاندې د روان مریض کال د حمل په څلورويشتمه د کار او توسعه سیاسي ګوند پوخانی مشر او د روخنی غورځنګ غړي ذوالفقار امید پر خپل فیسبوک داسې عکسونه خبره کړل چې تر شای لسګونه غیر مسؤول وسلوال لیدل کیږي. د تیر کال په دلوي میاشت کې د هرات دولتي شورا د رئیس پلویان هم د دې ولایت د امنیه قومندان پر ضد وسلواله مظاهره کړې وه. خای په افغانستان کې داسې لسګونه نورې بیلګې هم پیدا شي. خو پښتنه ده چې ولې د دغو خلکو په وړاندې قانون نه پلي کیږي. ښایي هغه پښتنه چې د ډیرو افغانانو په ذهنونو کې وګرځي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان احمد ضیا زیاد چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پولیس مکلف دي چې د دغه ډول خلکو په وړاندې قانوني اجراءات وکړي.
هر فرد یا گروهی که سبب اخلال امن نظم عامه شوند،
هر ډله یا شخص چې د امن نظم د ګډوډېدو لامل ګرځي او د خلکو رواني او روحي امنیت ګواښي په قانون کې جرم دی. پولیس مکلف دي چې د دغه ډول خلکو په وړاندې قانوني اجراءات وکړي او د فعالیت اجازه ورنکړي.
امنیت روحي و رواني مردم عامه شوند.
د کورنیو چارو وزارت وایي چې تازه یې په بدخشان ولایت کې یوه څلور کسیزه غیر مسؤوله وسلواله ډله نیولې ده. دا وزارت وایي چې دې ته ورته نورې غیر مسؤولي وسلواله ډلې به هم ونیول شي. خو خلک وایي په دې هیواد کې د غیر قانوني وسلو پراخه موجودیت ته په کتو باید افغان امنیتي ارګانونه په دې اړه کوټلي او عملي ګامونه واخلي، ځکه د دوی په وینا دا حالت نه یوازې دا چې د نامنې لامل ګرځي، بلکې د افغان وسلوالو ځواکونو په وړاندې هم ستر چیلنج بلل کیږي.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
ژوند په شیبو کې خبرونه کې تاسو د فیروزي د غمی پاړه له باورونو او انګیرونو خبرو او دا خبرونه تر څلور نیمو بجو وروسته لاساتی راډیو اوریدلی شئ. د کندهار اوسیدونکي د دغه ولایت تاریخي ځایونو او عبیداتو ته د حکومت پاملرنه غواړي. د خلکو په وینا یو شمېر تاریخي ځایونه او عبیدې چې د ورانېدو له خطر سره مخامخ دي ترمیم ته اړتیا لري. بل لور ته د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلان وایي په تېر یوه کال کې څلور هغه تاریخي ځایونه بیا ترمیم کړي چې د له منځه تلو له خطر سره مخامخ وو. تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار اوسیدونکو وایي په دغه ولایت کې لسګونه داسې تاریخي ځایونه او عبادت سته چې له کلونو راهیسې نه دي ترمیم شوي چې اوس د ورانېدو له خطر سره مخامخ دي. د کندهار ښار اوسیدونکو فضل احمد وایي په دغه ولایت کې د هیواد په سطح تاریخي عبادت سته چې رغونې ته جدي اړتیا لري.
د هغه وخت کم آثار چې د هغوی ساتنه کول دا پر موږ او تاسو ټولو باندې لازمه ده او فرض ده چې باید د دې ساتنه وکړو او حکومت هم باید دغه موضوع ته جدي پاملرنه وکړي تر څو دغه ابیدات او دغه کم تاریخي آثار چې د افغانستان او خصوصا د کندهار په سطح دا باید جدي توجه دې ته وسی. په دې کې هر ډول ناغېړي او هر ډول ځان کشنه د مننه نه ده.
د کندهار یو بل اوسیدونکی رحمت الله وایي په تاریخي سیمو او عبیداتو د یو هیواد تاریخ پیژندل کیږي. د نوموړي په وینا هغه تاریخي ځایونه او عبیدات چې د ورانېدو له خطر سره مخامخ دي باید ژر تر ژره ترمیم سي.
تاریخي عبیدات هغه څه دي چې د افغانستان نه یوازې د افغانستان بلکې د ټول نړۍ هغه تاریخ په پیژندل کیږي. نو غوښتنه مې ده د دولت څخه چې دغه تاریخي عبیدات ورغوي ژر تر ژره، ځکه که چې د دې جدي پاملرنه ونیسي دغه تاریخي ابدات په لمنځه لاړ سي او هغه 15 کلن تاریخ چې افغانستان له ځان سره لري هغه ته به صدمه ورسیږي. نو غوښتنه مو ده چې د دې رغونې ته جدي پاملرنه وشي.
په عین وخت کې د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلان وایي په تیر یوه کال کې څلور هغه تاریخي ځایونه بیا ترمیم کړي چې د لمنځه تلو له خطر سره مخامخ و. د کندهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس حکمت الله افغان ازادي راډیو ته وویل چې په دغه تاریخي عبیداتو کې د میرویس نیکه زیارت، د مینا تاریخي برج، شاه جامع او د میر هزار مسجد جامع شامل دي. د ښاغلي افغان په وینا په پلان کې د چې روان کال د احمد شاه بابا کور، د میرویس نیکه کلا، زړه ایدګا او نور تاریخي عبادات هم ورغوي.
موږ د تیر کال په جریان کې د مسلرم عبادت چې موږ یې ګټه اخیستین تسپارو. موږ تیر کال د حاجی میرویس خان کې مقبره د ګمبت یا بلانی صحیح ترمیمات بشپړ کړل، ګټه اخیستین تم وسپاره. داغه ترڅنګ د مینا برج په ډیر بد حالت کې او په نړیدلي حالت کې واغه ترمیم سو جوړ سو وسو ګټه اخیستین تم وسپاره. په درېمه پنه اچار کې د زړه جامع دی یا احمد شاهی جامع هم یادی چې احمد شاه بابا په وخت جوړ سوی و، هغه هم په دغه عصري شکل تاریخي عبیداتو د اصول او د قانون مطابق جوړ سول او موږ څو میاشتې مخکې ګټه اخیستین ته وسپارل. خوشبختانه څلورمه پروژه د میرازار جامع ده چې دا هم د ترمیمات یې په پوره ډول سره بشپړ شوي دي.
چارواکي وایي په کندهار کې له دې څخه زیات تاریخي ځایونه او عبیدات ثبت شوي دي چې ځینې زرګونه کاله مخینه او قدامت لري. له دې جملې د کندهار زوړ ښار چلزینې، نارنج ماڼۍ، منډیګک ارګ، احمد شاهی کلا د سپیروان غونډی سلیمان برج او یو شمیر نور تاریخي ځایونه دي چې د لمنځتلو لګواړ سره مخ دي او بیا رغونې او ساتنې ته جدي اړتیا لري.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
فرانسې له مصر او اردن سره په همشغۍ د اسرائیل او فلسطینیانو د جګړې د درولو لپاره امنیت شورا ته د یوه پریکړه لیک وړاندیز کړی دی. د دغو درې واړو هیوادونو مشرانو پرون داسې مهال غونډه کړې چې لا هم جګړه روانه ده او د قربانیانو شمیر هم له 200 اوښتی دی. دا ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات زما همکارونه کوي.
فرانسې له مصر او اردن سره په همغږۍ امنیت شورا ته یو داسې پریکړه لیک وړاندیز کړی چې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د اوربان غوښتنه پکې شوې. د فرانسې ولسمشر ایمانی پرون ناوخته یو بیان کې ویلي چې د دوی ولسمشر ایمانویل ماکرون، مصري سیالي عبدالفتاح السیسی او د اردن پاچا ملک عبدالله پر همداسې یو پریکړه لیک هوکړې ته رسیدلي. درې واړو هیوادونو په دریو مسلو هوکړه کړې: لومړی د جګړې درېدل، دویم اوربند، او دریم همدا چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا باید دا موضوع جدي تعقیب کړي. مصر د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د غزې جګړې ته د پای ورکولو په هدف د نړیوالو هڅو مشري کوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا تر اوسه نه ده توانېدلې چې د اسرائیل او فلسطینیانو د تازه جګړې په اړه یو پریکړه لیک صادر کړي. د اسرائیل کلیدي متحد امریکا بیا له دې وړاندې په دې اړه د چین، ناروې او ټونس لخوا وړاندې شوې طرحې رد کړې دي. په ملګرو ملتونو کې د چین سفیر ژنګ جون خبریالانو ته ویلي هیواد د اوربان د غوښتنې په برخه کې د فرانسې د وړاندیز ملاتړ کوي. دا هڅې داسې مهال کېږي چې پرون هم د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د جګړې ډګر تود و. اسرائیل پر غزې درنې بمباری وکړې او حماس پر اسرائیل توغندي وتوغول. د فلسطین روغتیایي چارواکو ویلي د اسرائیل په هوایي بریدونو کې تر اوسه د 300 ماشومانو په ګډون 211 تنه وژل شوي. د حماس تر کنټرول لاندې سیمه کې اسرائیلي بریدونو څه باندې 400 تنه ټپیان کړي هم دي. د اسرائیل لوري ته د وژل شوو کسانو شمیر 200 ته لوړ شوی. د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ تازه جګړه وروسته تر دې ونښته چې د مې په 10مه اقصا جومات ته نږدې د مظاهره کوونکو او اسرائیلي پولیسو له نښتې وروسته حماس پر اسرائیل توغندیز برید وکړ. د دوی تازه جګړه د دواړو هیوادونو ترمنځ له 2014 کال راهیسې خونړۍ بلل شوې ده.
تاسو له پیغامونو
پیغام ریکاس کوم چې په هغه کې د چارواکو ویل چې د روژې په سر کې به موږ بېوزله خلکو مرستې اعلان کو، مرستې به ورکو، ملي دسترخوان نسرې میاشتې کومک وکړه، د وچکالۍ ځپلو خلکو ته او نه حکومت مرسته وکړه. دا خو د روژې آخر هم راغی او که موږ سره مرستې ونه کړې او موږ به ډېرو ستونزو سره مخامخ شو، ځکه وچکالۍ ځپلي یو، غنم نشته، کرنه نشته، وچه وچکالي ده. که حکومت موږ سره مرسته ونه کړي نو موږ به ډېرو ستونزو سره مخ شو.
زما نوم د کریم الله ولدی خدای شاله خوست څخه. زه د شهدا او معلولینو په وزارت باندې یو انتقاد لرم. هغه دا چې دوی د تیر کال معاشونه چې دي د ملکي معاهدینو لپاره نیمایي ورکړي دي، مګر تر اوسه پورې بیا غم نه دی خوړلی. ولې څو ورځې وړاندې ما د دوی په سایت او د دوی په ادرس فیسبوک باندې ولیدل چې دوی به تر کوچني اختر پورې ټولو ملکي معاهدینو ته معاشات ورکوي چې د هغوی ستونزې پرې حل شي او هغوی په اصطلاح خپل کار پرې وکړي، مګر لا تر اوسه پورې دغه کار نه دی کړی.
زما پیغام دغه دی: خبره ولایت سکولونه نشته، مکتب نشته، چې اوس موږ مکتب ووایو، دا به موږ هم دخره یو په غرو کې ژوند کړو. مایم دلته خط نشته چې موږ خط ووایو، دغه څه کوڅې سترګې ګرځي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
په کابل کې د افغان جاپان روغتون مسولین وایي په دې روغتون کې هر ورځ شاوخوا 15 کسان د کووید-19 ناروغۍ له امله مړه کیږي. دوی وایي په ورځني ډول له 150 زیات ناروغان معاینه کوي چې د نږدې 50 سلنه ناروغانو کورونا ټیسټ مثبت وي. نورحال په دې راپور کې:
د افغان جاپان روغتون په کورونا واټ کې ناروغانو لپاره خالي بستر نشته او په نږدې ټولو بسترونو هغه ناروغان پراته دي چې کورونا یې شدید ګڼل شوی. د ډیری ناروغانو وضعیت نازک دی او د اکسیجن د پایپونو په مرسته ساخلی. د یاد روغتون د نرسانو برخې مشر محمد فهیم یوسفی د سیشن بی پورز ازادي راډیو ته ویل له معاینه شوو ناروغانو د نږدې 50% نتیجه مثبته وه.
نظر دوهمې سپې ته چې دا درېیمه سپه ده نسبتا وخیمه ده، مریضان پکې زیات مړه کیږي. تقریبا موږ په 3 ساعتو کې د 15 الی 16 یا دغه نه زیات مریضان موږ د لاسه ورکوو او وفات کیږي.
خو د روغتیایي مسؤلانو له دې څرګندونو سره سره کابل ښار کې ګڼه ګوڼه په خپل عادي حالات کې ده او ډیر کم داسې کسان تر سترګو کیږي چې ماسکونه یې اچولي وي او یا نور روغتیایي سپارښتنې مراد کړي وي. دلته ډیری په دې باور دي چې نور نو کرونا وایرس نشته، خو ځینې نور بیا د روغتیایي سپارښتنو په پام کې نیولو باندې ټینګار کوي.
کرونا هیڅ باور نه لرم، ټول دروغ دي، ځکه چې تیر کال په همدې روژه کې زما ورور سخت ناروغ و. هر چیرې مې چې یو وړ ویل یې کرونا دی، خو چې خپله مې په غېږ کې ونیو او تداوی مې کړ، د خدای په فضل جوړ سو. نو په کرونا هیڅ باور نه لرم،
دا مرض چې وي که نه وي نظافت باید مراد شي. په هر وخت کې، په هر په کور کې، په دفتر کې، په ښار کې نظافت جزء ایمان ده.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د کرونا دریمه څپه د نورو هغو په پرتله مرګونې ده او باید وارد مخې تدابیرو ته پام وشي. دغه شان روغتیا پالان په ټینګار سره وایي چې خلک هم باید روغتیایي سپارښتنې په جدي ډول په پام کې ونیسي.
په افغانستان کې مو د کرونا د دریمې څپې په اړه راپور اورېده. په کووېډ-19 ناروغۍ یو شمېر اخته کسان له درملنې یو کال وروسته هم ناروغان دي. ځینې کسان چې پر درملنه یې له کاله زیاته موده اوړي لا هم د دغې ناروغۍ له جانبي زیانونو سره مخامخ دي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
ټیکسي چلوونکی ګیری میلر په ورځنیو چارو کې فعال او ځواکمن انسان و. دی په لندن کې اوسي، وایي ډیری وخت به یې د کاري ورځې په پای کې ورزش کاوه. خو تیر کال هغه مهال چې کرونا ناروغي وځاپه، اوس د خپل کور په انګړ کې ګرځېدل لا ورته ستونزمن شوي دي.
ټیکسي چلوونکي ډیر زیارکښ خلک دي. ما به له وخته ډیر کار کاوه او هیڅکله به هم په کور کې نه کښېناستم. تل مې کار کاوه، یا به چېرته تلم او یا به مې ورزش کاوه. اوس هیڅ کار نشم کولی. نه یوازې له فزیکي اړخه کمزوري شوی یم، بلکې په ذهني ډول هم د کمزورتیا احساس کوم.
ګیری په منظم ډول هره ورځ خپل ډاکټر ته ورځي چې د کرونا ناروغۍ د اوږدمهاله اغېز درملنه وکړي. خو د یوازې نه دی، د تورته سلګونو نور هغه ناروغان چې کرونا ځپلي هم په لندن کې د کینګ جارج روغتون ته ورځي.
یو له جدي مسایلو دا ده چې زموږ ډیری ناروغان د رواني ستونزو سره مخ دي. مخکې دا ستونزه نه درلوده. د پوهېدو وړ ستاسو ټول ژوند د یو فعال شخص او یو چا څخه بدلېږي چې یو څه کولی شي. د شوک او خفګان نښې نښانې کیدای شي هر چا سره پیدا شي.
Low mood and the trauma symptoms can hit anybody.
لروختیای پلاوه کرونا دلته عموما هغه خلک ډیر ځپلې دي چې د دا ناروغي پر مهال پروختون کې بستر سول. د شپې تکلن روهیت پټیل یو له همدې کسانو دی. یو کال وړاندې کرونا د روختن تر بستر ورساوه. مخکې په خپل دکان کې کار کاوه، خو اوس پر لار په اسانۍ قدم لانسی وهلای.
دا څو ورځې کېږي چې ایله مې وشوکولی د ګرځېدو لپاره خپله مرستندویه اله لیرې کړم، خو لا هم له یوې لکړې کار اخلم. که څه هم کور کې له لکړې غیر هم ګرځېدای شم، خو چې بهر وزم نو بیا راته اړینه ده چې د تکیې لپاره یو څه راسره وي، ځکه ځینې وختونه د تګ پر مهال خپل توازن هم نشم ساتلی.
که څه هم دا لا روښانه نه ده چې څومره موده وروسته به روهیت پټیل بیرته خپل عادي ژوند ته راوګرځي، خو د کورنۍ غړي له دې امله خوشحاله دي چې ښاغلی پټیل یې تر څنګ دی او کرونا لکه د نړۍ د میلیونونو نورو انسانانو په څیر له دوی څخه نه دی اخیستی.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د ټوخي یا پرنجي پر مهال خپل څنګل قات کړئ، رنجای او ټوخی پر خپل لستونی وکړی او د کورونا وایروس د سرایت مخه ونیسی.
او سجی رډو په منځنی صف دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست گردیز جلال آباد اسد آباد پارون پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي رادیو د اف ام په 0.15 اوریدل شي. څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له نوریاس نوري څخه.
ټاکل شوی چې سبا پنځشنبه به د امریکا د کانګرس د استازو جرګې یو کمیټه له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر او له هغه وروسته په دې هیواد کې د امریکا د ښکېلتیا په اړه خبرې وکړي. د استازو جرګې د ویبپاڼې له مخې د څارنې او اصلاحاتو د کمیټې په دې غونډه کې به چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم وربلل شوی، پر دې خبرې وشي چې د روان کال د سپتمبر تر 13 پورې له دې هیواد د ټولو امریکایي ځواکونو وتل به د امریکا ملي امنیت او د سیمې ثبات ته څه پایلې ولري. د غرض د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې په استماعي غونډه کې وویل دا اندېښنه بې ځایه ده چې ویل کېږي افغان امنیتي ځواکونه تیتو پرک او طالبان په لنډ وخت کې واک ته رسیږي. په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شرزدافر راست ویلسن وایي د اسلامي دولت ډله یا داعش تر اوسه په افغانستان کې یو پیاوړی ځواک او په وروستیو کې په کابل کې د نجونو پر ښوونځي د خونړي برید مسؤول دی چې لسګونو کسان پکې ووژل شول. خو ښاغلی ویلسن له فرانس پرس خبري اژانس سره په مرکه کې طالبان په هیواد کې د تاوتریخوالي د زیاتوالي مسؤول وبلل او هغوی له شوي تړون څخه په سرغړونه تورن کړل. بیبی زلزلې چې شدت د رښتر په کچه 4.6 نن د کابل ختیځه برخه ولړزوله، تر اوسه د ځانی او مالیزي احتمالي زیانونو په اړه راپورونه نه دي ورکړل شوي. د امریکا د متحدو ایالاتونو پر هغو څرګندونو انقره په غوسه شوې چې د یهودانو په اړه د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان وروستۍ څرګندونې د یهودانو ضد او ناوړه څرګندونې بللې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون سهشنبه په یو بیان کې وویل چې متحده ایالات د اردوغان دغه څرګندونې په کلکه غندي او زیاتوي د یهودانو ضد ویناوې په هیڅ ځای کې ځای نه لري. د اولمپیک نړیوال کمیټې جاپان ته ویلي په توکیو کې د اولمپیک دوبنۍ لوبې به د لوبغاړو او نورو لپاره مسؤونی وي. د په داسې حال کې ده چې د دغو لوبو له ترسره کېدو سره مخالفت زیات شوی او اندېښنه شته چې ښایي د کورونا وایروس پېښې ورسره زیاتې شي. په پام کې ده چې دا لوبې د جولای په 23 پیل شي. د استرالیا د کرکټ ټیم به د افغانستان د کرکټ ټیم د یوې ټیسټ لوبې کوربه وي. دغه لوبه به چې د روان کال د نومبر په 23 د استرالیا په هوبارټ ښار کې پیل شي د دواړو ټیمونو ترمنځ لومړنۍ لوبه وي.
موسم سپورتي خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله اماراتو ته روانه شوه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشحوف نن ازادي راډیو ته ویل چې د ملي لوبډلې لوبغاړي اسلام الدین اميري، فریدین حکیمی، سمیر سمندري، فیصل حمیدی، حمید الله وکیلی او حسین علی زاده نن اماراتو ته ولاړل. ټاکل شوی ده چې د 2020 کال د مې پر 6 دوی خپل لومړنی تمرینی پروګرام د اماراتو په تمرینی کمپ کې ترسره کړي. د یادونې ده چې په دغه کمپ کې به ملي لوبډله دوه تدارکاتي لوبې د مې په 15 له اندونیزیا او د مې په 9 له سنگاپور سره ترسره کړي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله به تر دغه کمپ وروسته د مې په 10 د نړیوال جام انتخابي او د آسیا د ملتونو جام رسمي سیالیو کې ګډون وکړي. لوبډله به د جون په 3 له بنګلاديش، د جون په 11 له عمان او د جون په 15 له هند سره لوبه وکړي. په پروان کې د فوټبال غوره لیگ سیالۍ پیل شوې. د دغه ولایت د فوټبال فدراسیون مشر یاسین رحیمی نن ازادي راډیو ته ویل چې په یادو سیالیو کې لس غوره لوبډلې لوبېږي. د پروان د غوره لیگ اتل لوبډله به د مرکزي زون سیالیو ته لاره ومومي. او د سویلي افریقا کرکټ بورډ نن چهارشنبه د ویسټ انډیز او ایرلند په وړاندې لوبه ته لوبډلې اعلان کړې. د سویلي افریقا لوبډله د جون په 10 له ویسټ انډیز سره د ویسټ انډیز په کوربتوب 215 اوریزي لوبې کوي. له دې وروسته د سویلي افریقا لوبډله د جولای په 11 له ایرلند سره په ایرلند کې 3 ورځنۍ او 3 اوریزي لوبې کوي. د لوبو دا لړۍ به د جولای په 15 پای ته ورسیږي.
اساسی او بشری حقوق. د بشری او اساسي حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو سلامونه مېومنه. په دې خبرونه کې د جزایي داوی په تحریک خبرې کوو. دا چې کله یو پیخه رامنځته کیږي، یو چاته پکې ضرر رسیږي او یو څوک متهم کیږي، په دغه صورت کې څه ډول کېدلی شي؟ چې مثال یو کس خپل دعوا را پیل کړي. په همدې اړه د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون د کابل د ساحوي دفتر د ارزونې د څانګې له مشر